السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري اوري. دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د علماو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې په لوی اختر کې اوربند وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې خپریږي، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارکې مشورتي غونډه وکړه. ولسمشر دغو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي او همې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړې ده، او همدا علت چې د دې په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي سبغه له لاسه ورکړې ده. ولسمشر د رسنیو له مسؤلانو وغوښتل چې د هیواد ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. په خبره شوې خبر پاڼه کې د تمې خلاف د اوربند هیڅ یادونه نه ده شوې، او مولوي هیبت الله اخندزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمې خبرې د رواني لانجې وزنې حل لاره ده. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي یو اوږدمهاله اوربند د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99 کلیزه ولمانځله. د دې شورا رئیس او پخوانی ولسمشر او جهادي مشر اوبخي صبغت الله مجردي وویل د افغانستان خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو، جهاد او سرښندنو نتیجه ده، او هر افغان مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي او هغه په کلکه وساتي.
امروز روز هر مجاهد است، فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم. متاسفانه که امروز میخواهم که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنن. دشمنان اسلام، دشمنان افغانستان، خداوند اینها را جزا بده یا هدایت کنه.
د ښاغلي مجددي په وینا د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان وتونه چې په 1919 میلادي کال کې د نړۍ ستر ځواک انګریزي استعمار الکړي چې د افغانستان له خاورې لاس واخلي او استقلال یې ومني. د نننۍ غونډې اکثرو برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازي او د افغانانو قربانۍ وستایلې. دغه راز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسېدلې ده. دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. انان نن سهار د سویس د برن په ښار د ښار په یوه روغتون کې مړ شو. د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې اعلان وکړ چې په خواشنۍ سره اعلانوي انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه. انان چې اصلي مینې ګانا و تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه. هغه لومړنی تور پوستی افریقایی و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو، او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې وه. انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سولهییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پندش پیته کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 324 غړو یو سلو شپږ اویا وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې شپږ نوي رایه ترلاسه کړې وي ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شوي و. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان که با اساسی تغییرات را ولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوی صدر اعظم نومولی او په کابینه کې ډېر تغییرات راوستي دي. په هغه حکم کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې نن خپور شوی، لوکاشنکا د پراختیایي بانک مشر سیار هیروماس د اندري کابیاکو پر ځای د صدر اعظم په توګه نومولی دی. لوکاشنکا د صدارت لومړۍ مرستیالۍ ته پر یو نوي کس سربیره ډېر وزیران هم لري او پر ځای یې نوي ګمارلی دي. لوکاشنکا څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ده دستورالعملونه او سپارښتنې نه دي عملي شوي.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. طالبانو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې په لوی اختر کې اور بند وکړي. بل لور ته د افغانستان په څلور د شولتونو کې د تازه سروې پایلې ښیي چې 93 په سلو کې افغانان له طالبانو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په روانه خپرونه کې د غزنی په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه اوري، او دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه په روزنیز مرکز کې زرګونه پولیس مسلکي زده کړې کوي.
یو زرو پنځه سوه شپېته نفره موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي درس خلک چې موږ تربیت کړو. یو زرو اووه سوه تنه باید موږ فارغ کړو.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سون او د رهبری کومې وعده کومه مسله داسې پیښېږي خبرې اترې کوي. د نړیوالو مرستې چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او دا هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه یې له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي. څه موده مخکې برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس د افغانستان لپاره د یو غیر دولتي پوزي ځواک د جوړولو وړاندیز کړی. د سرچینې د معلوماتو لمخې د پرنس د دوه کلن پروګرام لمخې بعد افغانستان په جګړه کې څه کم 15,000 سرتیری او شاوخوا 100 الوتکې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي، چې په دې ترتیب به په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارد ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست:
سپیکر د موږ اجازه نه ورکو، افغانستان د دغه سه خاور نه ده چې دا خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل پریکټس وکړي او یا خپل بزنس وکړي.
د خغلی زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیاوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیزې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع توان لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر لیوالتیا زیاته شوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی و چې خصوصي شي، ولې نظام او جنگ مو نه ولیدلی چې خصوصي شي. جنگ او نظام دا بیل قوانین لري. یو څوک چې دا فعلاً په امریکا په افغانستان کې عملاً جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په 12 کلو کې په کراتو مراتو یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته یې ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلاً قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دای به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګنا خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپله د امریکا قوانین ته درناوی نه لري، نو دا به یو لویه ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. 1,60,000 امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا دا نظامیان دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کېږي هغه دوی په خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دوی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نورې ستونزې زیږوي؟
بدون شک چې دا به نورې ستونزې وزېږوي. که د امنیت بهبود دپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راسي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حاله نه لوړوي؟ تاسو پوهېږئ یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې 1,500 ډالره، د میاشت 3,500 ډالره، تر 5,000، بالاخره د خوراک او رفتمات 3,000 ډالره یو میاشت هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې نه مصرفوي؟
که د افغانستان جګړه خصوصي شي نو د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې هیله مندي خود چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. له دې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وایي اوربند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. محمد یوسف زدران په ریپورت لري.
د لوی اختر لرا رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک کوي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبې په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو د ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د واړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. موږ یې هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غنی به ډیر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بېساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غزیدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د سفان زدران پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو سول شورا یو ځل بیا له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د یو دوامدار اوربند لپاره موافقه وکړي. بل ورته د افغانستان په څلور د شو ولایتونو کې د یوې تازه خپرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له 4015 کسانو سره د مارکو پر احساس شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی طالبانو ډلیزې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې ان د اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوې کړې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
دغه سروې چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوې، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروې مسؤل مرتضی حقیقت د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
4762 یاد سروې په سلور دیش ولایتونو کې له 4015 کسانو سره د مرکو لاري شوه ده. په سروې کې 93% کسانو له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو وسلنه نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې عالی شورا سره هم شریکو.
د دغه سروې پایلې ښیي چې له هر لسو کسانو 8 تنه د سولې ټینګښت هیله مندي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی د طالبانو ډلیزې حمله او او په بغلان کې د طالبانو پلاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند د چنګښت هیلې امتی کړې دي. د سولې عالی شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې عالی شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتونکي دي. خغلی خلیلی په دې اړه په ځانګړي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لس کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه یې هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نور ملاتړ کوم. دا جګړه نفرین نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې پاختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي شي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وژنل د افغانستان د خلکو ارزو نه ده او طالبان دې په دې پوسی چې دا د دې جګړه درو نقل دې له معنا نه لري.
نموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپه ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په ولسی جرګه کې د غزنی د ولایت ځنی استاذي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان په لاس لرلو سربیره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی دی. د ولسی جرګې د غړو له ډلې علي اکبر قاسمی د شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دوی له خوا دوی له پخوا راهیسې د غزنی د غواخل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازم پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود، خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړو نه علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د غواخل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو، خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ.
د
وویل مونږ تاییدوو چې کمزوري ډېره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هېواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه، خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومته یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنایان هم شامل وو. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه دې د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. مونږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي، خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت راس کے مسئول نے دخل کو امنیت کے ساتھ نے دخل کو زندگی کے ساتھ نے ویسے تو غزنی کے جیسے واقع ہے اس میں پھر بھی پاکستان سے زمین کے دشمن تدا کر کے مداخلہ ہم کہیں پکڑنے پھلنے گڑ گڑ دا دے حکومت مسئولیت نہ کمائی.
خاغلی امرخیل وای د هیواد کشفی او استخباراتی برخه کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته جواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په قندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي هر کال زرګونه پولیس د مسلکي زده کړو تر څنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي چې د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو پر مهال د جرایمو په کشف، د بشري حقونو په تأمین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته کړې ده. محمد صادق اختینه د پولیسو دغه روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې له کرښو تازه راستنه شوي پولیس پکښې د نوو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ شوي او دوی په تیر کال کې 2600 تنه افسران او ساتنمنان چې 28 تنه یې ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشه یي موادو د کشف، د بشری حقونو په تامین او ګڼو نور برخو کې روزلی دي. دا ریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ هغه پلان چې موږ ته د وزارت داخلي راکول شوی دی اختصاصي کورسونه، موږ 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو او اساسي کورسونه چې یا مسلکي درس خلق چه مستر بید کن یه وزر و وصل تن باید مش فارغ کن چه جمله پر شش کل که مش باید ریزر دو سو شپیتا تن و ناسیه زکور ده مختلف و قرصوص خمش ده فارغ کن.
پا جنوب که ده پولیسو ده روزنیز مرکز مشر زیاده بی روزل که دون که پولیس بلز دکلو وروس ده ده کندهار ترسنگ پا زابل روزگان او دای کنجی ولایتونو که پا دندو گمارل کیجی. بلخوا ده کندهار ده پولیسو پر روزنیز مرکز که پس دکلو بخت ملی پولیس وای چی دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشی، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال تر څنګ ګڼ نور نظامی مهارتونه ښودل شوي.
دلته چې راغلي دلته موږ ته تعلیم قدم وایي، سواد موزیم وایي، نظامی درسونه وایي او نور تکتیک درسونه هم راته وایي. نور داسې ډېر سره ته وایي چې موږ یې زده کړو. دا خیرته ویلي ورور موږ انداخ کړی دی، ورور ورزش مو کړی دی، راکټ پیکاو داسې نور ورور نور راسته سلاوي چې موږ ورور درسونه ویلي دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې ولاړ شو. موږ ډېر خوشاله یو دلته او معنا د نور د ځوانانو سمې لکو چې ورور راشي دلته دلته خپل زده کړې وکړي.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ دا مهال د سټاف کالج په نوم د کورنیو چارو وزارت د آنلاین زده کړو په یوه جلا تحصیلي پروګرام کې د 12 ټولګوي فارغ پولیسو ته د لیسانس تر کچې د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په متحده ایالاتو کې کارپوهان په دې کار کوي چې څه ډول د وای فای له طریقه چاودونکي مواد، باروت او نور مهمات کشف شي. په دې اړه له عصمت ساروان اورو.
د امریکا د نیوجرسی رتګرز او پرنسویک د پوهنتونونو څیړونکي بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دې څیړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر یوې ارزانه او اسانه وسیلې بدل شي. د دواړو پوهنتونونو څیړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په مهال وښوده چې بې سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلی او یا یې د معایاتو اندازه اټکلولی شي. د څیړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وښوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، ښوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې آنتنونه پکار دي چې یو آنتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوزي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خپریږي کشفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي، او هم د خپل خوښې مطالب ریپورټونه د افغانستان نړۍ خبرونو په کې هم لوستل شي او هم اوریدل شي. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرام له لاندو خبرونو وروسته اوریدل شي. اوس 3 بجې کې دونکو دی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لاندې زورو.
افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارک مشورتي غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په یو لنډ پیغام کې ورسره له هغې وکړه چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخونزاده نن د لوی اختر په مناسبت یو خبره کړي خبر پاڼه کې وویل چې تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99مه کلیزه ولمانځله. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99مه کلیزه سره برابره ده. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. دا په څه باندې 3 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن نن په یو بیان کې ورکړ او وی ویل چې انان نن سهار د سویس د بیرن خان په یو روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین سوریې پر کړکیچونو او د نورد ستریم 2 د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکز وي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغان لوبډلې سره د سیالۍ لپاره کابل ته راورسېده. فلسطینی لوبغاړو ته پرون د جمعې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له کوزیدو وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون لخوا تود هرکلی وویل شو. فلسطینی لوبغاړو وویل خوښ دي چې په کابل کې دي او هیله لري چې د یکشنبې په ورځ به له افغان لوبډلې سره جالبه سیالي ولري. د دواړو لوبډلو ترمنځ د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د نمانځنې په مناسبت سبا د یکشنبې په ماښام دوستانه لوبه کېږي. تر دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې تر لسیزو جګړو وروسته د پاکستان د فوټبال لوبډله لومړنۍ لوبډله وه چې کابل ته د سیالیو لپاره راغلې وه. هغه لوبه 3-0 پر وړاندې د افغانستان په بریا پای ته رسېدلې وه. افغانستان او فلسطین بیا له دې وړاندې 2 ځله سره مخامخ شوي چې یوه لوبه فلسطین ګټلې او دوهمه هم مساوي شوې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبډله د سیالیو لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسېدلې ده. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې چې نن پیل شوي ګډون کړی
کړی او تر دې دمخه روان دي. دا سیالۍ د 160 هیوادونو څخه د لوبغاړو په ګډون نن له لاهور څخه تر سایواله پورې پیل شوي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون په وینا په دغې سیالیو کې د لوبډلې د اصلي لوبغاړو تر څنګ د بلخ، بامیانو او خوست څخه هم تکړه لوبغاړي غوړه شوي او په سیالیو کې ګډون کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان په شمول د آسیایي لوبډلو 13 پړاو سیالۍ نن د اندونیزیا په پلازمېنه جګارتا کې په رسمي مراسمو پیل شوې. د افغانستان ورزشي کاروان هم د 14 رشتو څخه د لوبغاړو په درلودلو سره په دغو مراسمو کې ګډون کړی او لومړني لوبغاړي وچ میدان ته ښکته شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې په دغو سیالیو کې په مجموعي ډول 18 لوبغاړو ګډون کړی. دا سیالۍ د 45 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د سایکلینګ، بیسبال، سیلینګ، کبډي، سوکوهنې، جمناسټیک، ووشو، ګالف، هینډبال، والیبال، فوټبال، شوټینګ، هاکی په شمول په 40 لوبو کې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفاده به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومند په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړې مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to discuss
much. I really appreciate this.
Yeah. Just to discuss
the افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مننه لدې چې موږ ته وخت راکړو سو په افغانستان کې د سولې د پروسې د روسیو پرمختګونو په اړه له تاسو سره خبرې ولرو. غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنت هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنتد and also very very positive. I think we have to look at the whole range of
manana za waqian fikr kom che rusi badluna be sar yow der musbat wo mung bayad da da parmaghtaguno pa tole ladai fikr wakro qurban namali aw da lams word parmaghtag wo او مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو لیدل چې د فبروري په 28 نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
That Kabul process meeting of February did one more thing.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
manana honda os chem gauta so maraka ko talibano che ladira waqt la america sara da sole da khabar ghotana kawala dui khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke la americai charwa ko sara lidali de pa de khabar ke albata da afghan hukumat astaz o barkhana dar lodala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat ghair hazir wi تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان ایز سینګ رائټ بټ طالبان ایز سینګ دټ دیس کانفلیکټ ایز دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز اور دی انټرنیشنل کمیونټی.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلې دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو او یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
It is said that the peace process is not something easy. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
Like saranga che vel shwe da afghan sole process pechale da Pakistan, Iran aw da sim zin nur he waduna ham pa da process ke khkel di kasam afghan hukumat hat okra che sim zaj paramast kri khobar yale na sho no da afghanistan khalak aw da nazar khawandan wasl yunama sa che da malgaro milatuno astazitop ke afghanistan ke da tabaqul ri che په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. کته سودا وایي چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, to stay in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan government. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. مونږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې چې افغان حکومت او طالبان دی خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسی کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له مونږ څخه ونه غوښتل شي مونږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خدا کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډیرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې مونږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو او ترڅنګ به یې له ټولو اړخونو سره که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from a very objective, impartial point of view.
Tande Tange
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا اول گام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پات سواله به نتیجه پات سه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چې زمي ماشي خې نتیجه ته رسوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1496 پر 1499 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,45,599 زده کوونکو ګډون کړی و، 18,015 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 16,803 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي. خو تر نن ورځې ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکو احمدین سونړای یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سم امادګیم نیولې نوات هغه خلک خودل د چګور وس په مېشت مېشت ورته پراته کتابونه مخ مو یو ورقه اړې بل ورقه هزار او زیر باندې ګورې منګه بیخي هغه ورقه د کتاب د مخ نم ګردم پاک نه کو بیخي هغه نو کتاب مخ بیخي منګه واسکل نه هم د سیټ کلی راغلی او به امتحان تکې نه سنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکو د خوانزي په ورستۍ او کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درس سره ګرځوي او هماغه وی چې په کانکور کې هم نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا ویلري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي له هغوی سره بوختي، یا ځینې نور تفریحي بوختیا ویلري چې مثلا یا په کرکټ کې بوختي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډېره ګیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیاوي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډېر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دی، هغه د ازموینې په ورځ ډېرې د سالکان ما لیدلي چې په مخ ورځ دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکوو، یو لبل نه پښتنه کوي نن څه شي مضمون لرو. تر دې حد پورې دوی دومره بې پروا بې تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنا ده چې مثلا هغوی ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغوی لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغوی لپاره نه دي برابر شوي، په پراندازه نه دي رسیدلي شوي، او هغه هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه سره ته ورسوي هغه امکانات دغه ته برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي. خو د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کېږي. دا چې کوم سوالونه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کېږي. عملاً دغه پروګرام شته او د معارف وزارت لخوا عملي کېږي.
خو امرالله انداز چې سږکال یې د کانکور امتحان ورکړی د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتب او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کېږي. زه چې د امتحان صحنې ته نه وتلم هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم که اول به سوال لوم چې به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو هلته بل ملګرو نه بشانه پوښتنه وکړه چې دا سره رقم کېږي. په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کېږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بې نتیجې کېږي ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپل نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابېدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي فرض مثال دغه مونږ څلورویشت ساعته لرو اته ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په اته ساعته کې خلاصېږي. اته ساعته خوب وکړي او اته ساعته درس وایي ښه منظم رسېږي. دوی په خپل درسو باندې څلورویشت ساعته پوره کېږي نو دوی باید مخشوش ونه شي. دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والله یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي هم اول نمره د خپل صنف ده هم کار کوي هم درس وایي هغه کامیابیږي ته به مالجوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه طب کې کامیابیږي هغه سره دوه خولې وي دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي او دې سره یو ژبه وي یو خوله وي یو مضمون وایي ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره کامیابي داسې هیڅ مشکل نشته.
تاند څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
د چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکاره دلیل یې دا ده چې درس نه وایي یعنې هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کېږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلي ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټک کې پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري که یو دو طلب یا یو زکریال زده کوونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانشي متکی په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانشي کله دې حتی یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډیرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی دغه یو ستونزه یاد کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کېږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت ته لوړ زده کړو وزارت د مغ لومړیو شیبونه چې یو زده کوونکی دولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کېږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب د کودرشتې د کتابچې د ځواب پاڼې د هر څه ورته
تکلیف شوی دی.
یعنی تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسو په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړی؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړې اداره د مستقله اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره دوی خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دی موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دی چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنې ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي د به پایله باندې مثبت اغېز ولري.
انتخاب یو بله مسله ده. که چېرې زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي 50% انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سمې پارچې حل سره چې زمینه شي ښې نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتاب چې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله داوطلب پارچه حلوي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړي دي مغ د کور انتخاب کې رسوي.
نو مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوقو ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابېدی شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوډ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي 160 سواله چې ماته راځي او نو 160 کې حل نه کوي، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، 350 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دویم انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام و دریم انتخاب داسې پنځي انتخاب کې چې که تب نه خطا کی هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، د انتخاب دی 130 شونه وکي، ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایو چې موږ 140 حتمي حل کړي دي، هغه 140 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. دی انتخاب د 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي، بنان څه چې غواړي هغه ته لاره نشي پیدا کولی.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې موږ سایکل به نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې سره، خو د ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته په تملار پیدا نه کړله او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو.
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس ګڼي، وایي څلور ځواب پوښتنې دي بس نښې کوایې خامخا به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفافه شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپل آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته، بل رواني غښتلتیا ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي په ځان باندې، د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي، خپل اخلاقي جرأت باید ولري، د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي، د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري، د کانکور تخنیکي اړخونه نه مخکې لیدنه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم، څومره وخت ورته لرم، ځان څنګه وخت سره عیار کړم، په آخر ما اول کې کوم کار باید وکړم، په آخر کې باید کوم کار وکړم. دغه تویش چې ولري فکر کوم چې دا د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. اوریدونکو دا وه د تاندې څانګې خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ما سره چې بد کړی وم وخت کېږي